سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې تموز فريد سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له پاکستانه د سلګونو زره افغانانو اخراج وستره موضوع ده. دغې ادارې نن جمعه په خپل لیک شبکې په خاني ټویټر لیکلي تر ژمې مخکې له پاکستانه د سلګونو زره افغانانو اخراج چې نه کومه دنده لري او نه هم کورونه په افغانستان کې بشري بحران لا ژوروي. د دې ادارې په وینا حتی تر ټولو شرایطو کې همدغسې په ډله ییز ډول خلک افغانستان ته نه دي اخراج شوي. پاکستان د اکتوبر له 1 په خپل خاوره کې بې اسناده کډوالو ته چې ډېرې برخې افغانان دي مهلت وټاکل چې له پوره کېدو سره یې د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د بې اسنادو افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوه. پاکستاني چارواکو مخکې له دې ویلي وو په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 کسان یې قانوني اسناد لري. خو ځینې افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سربېره هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې او مسؤول وایي سره له سبا د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3,500 کنټینرو لیکت پیلېږي. خنجان علي کوزي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو سره تر بحثونو وروسته د دغو زرګونو بندو کنټینرونو د خوشې کېدو خبره وکړه. د علي کوزي په خبره په دې کنټینرونو کې 400 داسې دي چې په حساس لیست کې راځي او راپرېښودل یې په دې پرېکړه کې شامل نه دي. په کراچۍ بندر کې له نږدې 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4,000 کنټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون اپچا کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو لخوا یې پر وارداونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس تر څنګ د ځینو توکو پر لیکت بندیز ولګوه. خو پاکستان بیا دغه ادعاوې رد کړې دي. اروپای ټولنه نن په روسیې تور ولګوه چې پر نورو هیوادونو د فشار وصول لپاره له پناه غوښتونکو شرمونکې استفاده کوي. د ټولنې په وینا دوی ته معلومه شوې چې ګڼ شمېر په اسناد پناه غوښتونکي د روسیې له سرحدونو فنلند ته په وختو د هلسنګي پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې له سبا شنبه به له روسیې سره د خپلو 8 سرحدي دروازو څلور هغې وتړي ځکه فنلند ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو شمېر زیات شوی دی. د فنلند صدراعظم پیټري اورپو ویلي روسیه په لوی لاس اساسه کوي چې له ناټو سره د خپل نږدې د خپل سګنی کړکېچ له کبله فنلند بې ثباته کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او نن ویلي چې په غزه ترنګ کې د ناروغۍ او د خپرېدو په اړه ډېر اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو بمبارۍ و په پناه ځایونو کې د خلکو د شمېر د زیاتېدو د غرضه د خوړو او د څښاک د پاکو اوبو د کمښت سبب شوی دی. د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي چارج پیپر کورن ویلي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی د ناروغیو د خپرېدو په باب خورا زیات اندېښنه لري. دغه په وینا په ګڼ میشتو سیمو کې د هاتو تنفسي ناروغیو 70,000 پیښې او د نس ناستې 40,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې استازي په وینا واقعي شمېرې ښایي تر دې زیاتې وي. اسیز موږ کله ازادۍ راډیو ورې پیل د افغانستان په مسایلو باندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له هم په افغانستان کې د بشري مرستو پرویش جدي نظارت لري. ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نور.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د وی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا مشر دانیل انډریس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل اکسپانه د دې دفتر د مشر دانیل انډریس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی لوی بوج وي. خاغلی انډریس چې په تورخم کې له ستنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشاره سره ویلي چې ډیری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پر اتونکو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. ننګونه دا ده چې و مې شمکه زوراوري زلزلې هرات ولړسو. نو په دې هیواد کې خپل ټول مرستندوی توکي خیمه او کمپل مچ درلودلې زلزلې زپلو ته ورسول. اوس دا یو لوی ننګونه ده چې له پاکستان راستلو شوی افغانانو سره مرستې وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. ښاغلي اینډرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستان پورې راوړه. اوس په دوا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کېږي. په کور کې وړه هم نشته، وړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ترې کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند د شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار ازیت کی چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته بیرته نس کولای غوي وطن ته هم ستانه سي، ځکه چې هلته ژوند خطر تهدید کړي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې هلته دوی نس کولای د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو په اړه باندې دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د روان نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,24,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیرې په افغانستان کې د مرګ له ګواښه تښتیدلې. خو پاکستان په وار وار د خپل دغه پریکړې په امریکې دوه ټینګار کړي او ویلي دي په ټول توان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
په همدا افغانستان یو بل موضوع راخلو. په جرمنی کې د بیپول خبریالانو سازمان ارسف وای چې په افغانستان او روسیه کې جرمنی نه دی توانیدلې هغه افغان کډوالو سره هغه افغانو خبریالانو سره مرسته وکړي چې په دغه هیوادونو کې ژوند په خطر کې ده. یا سازمان د پنځم په ورځ نوښته په راپور کې ویل چې په افغانستان کې له ناوړه بشري وضعیت او دغه خبریالانو د منلو په برخه کې د جرمني لژمنو سره سم دغه هیواد ته څومره شمیر چې ژمنه شوی و نه دی انتقال شوی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د بیپولی خبریالانو سازمان یارسف افغانستان او روسیې څخه جرمني ته له ګواښ سره مخ خبریالانو د لیک بهیر پر بدسوالي نیوکه کړې ویلي چې د یاد هیواد حکومت په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي بشپړې کړې. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه راپور کې په جرمني کې د بیپولی خبریالانو اجرایي مدیر کریستن مهر په حواله اندېښنه ښودلې چې د جرمني حکومت د دغو خبریالانو د ایستلو لپاره له خنډ سره مخ شوی. دا رسف در راپور لمخې په افغانستان کې له ناوړه بشري وضعیت او له ګواښ سره مخ خبریالانو د منلو په برخه کې د جرمني له ګڼو ژمنو سره سره دغه هیواد تر اوسه د 3,200 منل شویو کسانو له ډلې یوازې 3 هغو کسانو ته جرمني ته د تلو اجازه ورکړې چې له شرایطو سره برابر وو. د دغه راپور لمخې جرمني د 2023 کال نیمایي څخه له خطر سره مخ خبریالانو د منلو بهیر بند کړی دی. دا دا په داسې حال کې ده هغه افغان خبریالان چې د جرمني هیواد کې سونه لري او اوس مهال په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې اوسیږي د بهیل له پڅوالي د دوی پر وړاندې له ګواښونو او په دغو هیوادونو کې له بې برخلیکه ژوند شکایت کوي.
خواستی ما شخصا از کشورهایی که بر ما تعهد داده یعنی وعده داده خواستی ما همی است که به گفتار خود عمل کنه، افرادی که در خطر است اینا را شناسایی کنه ببره.
یو له هغو افغان ښځینه خبریالانو څخه چې په خبره یې دا مهال په افغانستان کې تر ټولو سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د خبریاله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په جرمني کې خپل د پناه غوښتنې د کیس په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو نیم سال میشه که ما کیس در جرمنی انداخت.
دو نیم کال کیگی چه جرمنی تا کیس لرو. دیده کیسونو پتراو مو هیچ کم خبر نده ترلاسه کردائی. لبیلا بلولارو مو جرمنی تا کیس لگلائی آن یا جلسه مو لریچارد بنرد سروا. ویل یه چوک چی نمونه یه دی طالبان حکومت اطلاعاتی اداری الاستخباراتو سردی پا کیسونو که یه ورسره همکاری کوو. یوازې یو ایمیل مو ترلاسه کړ چې 50 سوالونه یې درلودل چې باید ځواب یې ورکړو. اوس یو کال تیر شوی خو تر اوسه مو هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
از کیسی که د آلمان دادیم بدیس نه اوردیم.
فرید عمری یو له هغو افغان خبریالانو څخه دی چې دا کوي د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست لخوا د ګواښلیک د ترلاسه کولو له امله ایران ته ولاړ. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د پناه غوښتنې کیس لري خو تر اوسه په کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
ویل سقوط کابلسبورګ که مربوط آلمان میشه سات
د کابل سقوط په لومړی ورځ کې په لفټبورګ کې چې د جرمني اړوند وو خپل نمونه مو ثبت کړل. کوم پایله لرونکی ایمیل مو ترلاسه نه کړ. ډېری خبریالان په ایران، پاکستان او افغانستان کې دي. تر اوسه په ایران کې زما په ګډون نورو خبریالانو ته هیڅ چا پام نه دی کړی.
شمول ما هیڅ ګونه رسیدګي از طرف نهادهای زیربط نشده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان میرمنو د بشري حقونو په اړه د راپورونو چمتو کولو له امله په افغانستان کې له امنیتي ګواښ سره مخ دی. دا هم چې د جرمني د پناه غوښتنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل.
مسائل با آرسف در جریان موندم و آرسف بالاخره
یهو کال کیږي چې ما آرسف ته احوال ورکړی. دوی زه د بشر دوستانه ویزې له لارې جرمني ته معرفي کړم او وی ویل چې موږ څه کوو تاسو وژغورو. له هغه وخته چې زموږ کیس جرمني ته لیږلی 9 میاشتې تیرې شوي. په دې 9 میاشتو کې یوازې ځینې ضروري اسناد چې موږ لیږلي نور کوم ښه خبر مو نه دی ترلاسه کړی.
اسناد هر چیزی که لازم شده برشان فرستادم، هیچ برای ما خبر خوشی باشه نبوده.
پیران او پاکستان کې دغه افغان خبریالان په داسې حال کې د جرمني هیواد لخوا د دوی د منلو د بهیل له پڅوالي شکایت کوي چې د غوډوړو هیوادونو په دې وروستیو کې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې سلګونه زره افغانان ایستلي دي. وروسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې واکمن شول، د هنرمندانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو له ویرې امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تلو په موخه له هیواده ووتل. خو ډیری یې له څه باندې 2 کلونو راهیسې لا هم نه دي توانېدلی چې دغو هیوادونو ته ولاړ شي او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په هرات ولایت کې د تمزل لپاره د زعفرانو ګل د ملي جشن میله جوړه شوې ده. دا چې دغه میله کې د کوم ډول زعفران نندارې ته ایښودل شوي دي او دغه جشن به تر کله پورې وي په دې راپور کې درسره لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د افغانستان په هرات ولایت کې د زعفران د ګل لاتم جشن سره هم مهاله د دې هیواد د زعفران کارانو ټولنه وایي د افغانستان د زعفرانو حاصلات ډیر شوی او دوی تمه لري چې سږ کال له 1.5 ټنو څخه ډیر زعفران ترلاسه کړي. په هرات کې دا 2 ورځنی جشن د پنځشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې مشر بشیر احمد رشیدی وایي ساکل د کارګوګانو او د بارورونکو شرکتونو د بیا پایل اثر د زعفرانو صادرات هم ډیر شوی دی.
در حال حال چې موږ مسؤلین کې خوشبختانه برآورده کې
موږ محصولات راټولوو او له نیکه مرغه سږکال به له دېرش ټنو زیات زعفران ولرو. د همکارو موسسو او اړوند دولتي بنسټونو ښه ملاتړ لرو کوم چې په دې برخه کې فعالیت لري. او له نیکه مرغه د تیر کال پرتله سږکال موږ له دې فصل مخکې د ډیرو صادراتو شاهدان وو.
البته پیش از این فصل هدفمن ما شاهد صادرات بیشتری بودین.
د افغانستان زعفران چې سره زر هم ګڼل کیږي د نړۍ په بازارونو کې ډیر پیرودونکي لري. که څه هم په هرات کې د زعفرانو یو شمېر کروندګر او د زعفرانو د شرکتونو مسؤلین د زعفرانو د بیې لوړېدو خوښ دي، خو بیا هم د دوی په خبره د صادراتو لوړ لګښت او نړیوال بازار ته د خلکو کم لاسرسی د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لویې ننګونې دي. دوی وایي چې د یو کیلو زعفرانو بیه اوس تر 30,000 افغانیو پورې لوړه شوې ده، په داسې حال کې چې پخوا د یو کیلو زعفرانو بیه 10,000 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د مهتاب زعفرانو شرکت مشر ابراهیم عدل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ د زعفرانو لپاره په بهر کې د خپلو مشتریانو د غوښتنې د پوره کولو لپاره عصري ماشینونو ته لاسرسی نه لرو، بازار موندنه نه لرو. دوه کاله لارې تړل شوې وې، اوس لارې خلاصې دي او د زعفرانو پر کښت ځینې قیودات دي. موږ نړیوال بازار ته کم لاسرسی لرو.
د پښتون زرغون ولسوالۍ د زعفرانو د کارګرانو د شرکت مشره شفقه عطایي او د زعفرانو د ګل د اتم ملي جشن یوه ګډونواله د نورو ننګونو تر څنګ په نندارتونونو کې د ښځو له کمرنګ حضور شکایت کوي.
مشکلات در بخش بازاریابي داریم، مشکلات در بخش صادرات داریم. زعفران
موږ د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لرو، د زعفرانو د صادراتو په برخه کې ستونزې لرو. بیې ډېرې لوړې کړې. له موږ څخه د یو کیلو پسل له 200 څخه تر 250 ډالرو پورې اخلي. په یو کیلو زعفرانو کې چې تاسو وګورئ د صادراتو بیې تر اصلي بیې لوړېږي او پیرودونکي هم نور غواړي. موږ د نندارتونونو په برخه کې هم ستونزې لرو چې د ښځو ونډه په کې ډېره کمرنګه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې یو شمېر مسؤلین د پنجشنبې په ورځ د زعفران ګل په اتم ملي جشن کې رسنیو ته وویل چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت څه باندې 20,000 کیلوګرامه زعفران سعودي عربستان، هند، اسپانیا او نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د زعفرانو 43 شرکتونه د دې ټولنې غړیتوب لري او په هرات کې د زعفرانو د تولید 44 ټولنې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اسد میاشت کې د زعفرانو یو شمېر شرکتونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زعفرانو په صادراتو کې د 90% کموالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی نړیوال بندیزونه په بانکي سیستم کې ستونزې، د افغانستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د پروازونو د کمیدل او یا هم بندیدل د افغانستان د زعفرانو د صادراتو د کمیدو اصلي لاملونه ښودلي ول.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. اوراندی با ده هندیانو ده دیوالی کلتوری جشن پاره واوری. با همده ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور د مور غږ کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشن بل خوشحالي لري. خو د مور غږ نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپله سوشه ده.
شعر لرو.
دخه لیک در سره واخله لیبه نه یم که یلولې زمانې وروسته یلوله یوه نجلۍ ده چې په ستورو ده مینه.
او له یوه پښتو ناوله مو خبرو چې بولۍ ته وړاندې شوی دی. تیاره پرانا پریالی کیشی او راستی پو بدهی. ده هغه اعتقاد ده چه هندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پریلری او فکر کبی چې د دیوالیت ورځ لمانځل د همدې ستر هدف ته ترلاسه کولو لامل کیږي. سږ کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شو. دا ورځ هر کال د قمري میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغله سورته ووي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیږي، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سش کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګل ته ولاړ. هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بنباس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 15 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 15 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا 15 ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 4 کالونو بنواس یعنې په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنېږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځ نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې اورېدلی دي چې دغه کس چې رام چندرجی بنباس همدا دی، کله چې دی راستنیږي د ده مور ړنده شوې وي 4 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بېرته بینا کېږي. سیکان هم په همدې اعتقاد دي.
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، موږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید همداسې وي دې ته کم نشو ویلی، او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کیدای شي چې هغه بېرته بینا شوي وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا د بلې ورځې خوښي لمانځي، چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لرو بار کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناست دی سری ګرو هرګوبند صاحب جی، چې د جهانګیر په وخت کې بندي شوی او د جهانګیر ظالم حکومت لخوا بندي کېږي.
غکه گوالیه په زندان کې او دی هغه زنه د خلاصون ورځ چې د دو په دوس نور راجګان سره خلاصيږي او راځي امرتسر ته چې هغه دو په دوس راجګان هم په دې ترتیب خلاصيږي کله چې جهانگیر شپې ویده ده او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده شخصیت تا چې راوسه ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده تا دا ظلم کړی ده دا را خلاص کړه نغه وخت جهانگیر راځي او د زمينه د ګورار ګوبین صاحب له زندان را خلاصوي خو هغه د نور د دو په سر راځي چې هم راځي یعنی هغه وخت ملک توفی و هغه هغه منتکو پچاهان چې هغه یې متفقال کړی چې موږ آزاد کړه نو د دې آزادې لپاره پادشاه یو شت کې خودلو جهانگیر بادشاہ چې هر څو د تعالی من ونی سي موږ هغه آزاد کړو نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبین صاحب د دو پندوس راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې دو پندوس ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي دو پندوس پیوند یې ورکړی وو چې دو پندوس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي او کله چې امرتسر ته رسیږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو ګوبین صاحب هم د دو پندوس پاچاهانو سره هغه آزادوي او رسیږي امرتسر ته نو سکان بیا د خوشی راتګ په خوشاله کې دا به زمان دي چې دا توای دیپ مالا یعنی د چراغونو تسبیح مالا تسبیح توای دیپ وای چراغونو ته چې دوی ګرد دا اگر چراغونو نه دی او یو ګرد دایروي شکل ورکړي نو هغه ورځ څنګه نه پوري پم دې ورځ نیمانځل کیږي
انجن سپ افغان سکان او هندوانو دی ولی په هند کې ځانته ول مانځل ک د هند لاټبا سره یو ځای
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر الماجی کا مسلمان نی کسے کانی کینوان ٹول ور دے ہارا ور سی ٹولے مشترک الماجی دل تبیل بیت تو کوم ور دے الماجی
اس ما مطلب دا مثلا اخ کوم خواجه شین چتا سو پخوی پ دیوالیہ کی دا افغانان پخپل من کے سرو بشلا او کنا نور سرے ہم شریک
نہ منگا پخو اگے لنگر وی لگی لنگر تو گردوارے کی یعنی گردوارے نے مابد یا مابد سے کان مابد تو گردوارا او دے ہندوان مابد تا مندر ویل کی گی نو کله کې ګورډوارې کې وشای پخی کې آتا ګورډوارې کې خو څلور دروازې وی هندو مسلمان سه کې غیا تو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کوله هر څوک پلی شي تاسو کې نه سه شي تاسو خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه پکې کې څوک ممانعت نه کوي نو هغه چا ته خو ټول ته وی شو یو خاص غن لري چې دا خاص شخص یا خاص ټول لري دا ورکړ شي هر څوک کې وی ټول ته مشترک اند
دی دیوالی جنې عادتونه مثلا وای کڑکی پرانیزی تاسو هم دا باور لري چې کڑکی پرانیزی د دیوالۍ په ورځو کې
هندوان په دې کې د دې سکان نه هندوان کڑکی دروازه پرانیزی او شمون او دیوی لګوي تاسو وای د دې په خیره چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی غلری فرشتہ ده چې دغه د عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالۍ په ورځ راځي او موږ ته ډیر سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن په داخې د نلري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالۍ تاسو پیلوي
ما دیوالۍ خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالۍ هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدان ورځ او نور ورځې دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالۍ په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خراب ده اور لګیدنی هم شي دي ځایونه باندې البته دا دین پورې چلن لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بازار آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان کې اوس ډیر کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایې چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زور ته ګورم دوی دغه ډیوی لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیوه لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه وي په سکان کې ورګز نه شي خو اوس دی او بل په تقلید باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیوه لګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به ډیوی لګولې هم دا د تیلو ډیوی هم د لیدې بیا د اوس دا شم شول شم نو اوس د لایټونه شول د دې هیڅ ضرورت نشته خو بس هغه یو رواج نیولی دی او تقلید وي.
ډولونو وهل او د سندرو رواج شته؟
ډولونو سندر دلته چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاوره چې ده خو ډېره شاعرانه او ډېره البته په موسیقۍ باندې مالامال ده. نو دا په هر وخت کې وي چې هر پروګرام کې وړوکی که لوی ډول ډنګ پکې افغان ده.
وبښه ما داسې اورېدلی دی وای په دیوالي کې خاص کر چې کله ډولونه وهي د دې له خاطره چې شریره اروا دفه کې داسې څه شته؟
فکر نه کوم چې داسې څه واوسي
کنه، لیکن
دیم چې دوه وخت دې باندې شاید دومره مطالعه نه لرم، ډېر لږ مطالعه په برخه کې لرم، ممکن وي به هم نشم ویلی.
البته باورونه هم ډېر دي، په هند کې خو بیلابیل مذاهب دي، بیلابیل دینونه دي، او دا شی هم شته
بشمار.
انجان صاحب، د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلی دی او کدا سره به چر سره شریک کی که څنګه؟
البته شعر مې ویلی خو بخاله چې اوس را سره نشته، نه پېږم چیرته وي.
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی؟
نه ولا په یاد نه ده، بخانه غواړم.
دا په یاد نه دی
بشمار.
انجان صاحب، څرنګه څو کاله مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې وه؟
د کورونا سره تقریبا یو دش کاله مخکې.
هغه ورځ څرنګه وه؟
د وطن هر څه چې ده هغه بیل خوند لري. وطن مور ده، د مور غېږه کې خو ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشحال بیله خوشحالي لري، خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هغه هر څه خوند رنګ بدل شي.
ډېره مننه انجان، خیر وکړئ.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقد مخکوي. یو شمېر کرکټونکو په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډېرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي. د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي. زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولي دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یې یوه کیسه ولرو. همدغه علت دی چې یو شمېر کرکټونکو په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي. دغه حوادث خلق روایتوی خوندلی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سم ولیکل شي. یوازې له پیښو کیسې نه جوړی شي. هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده. د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې له الوتکې یا له څو منزله ودانۍ خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاري، اما کله چې هغه ته ورنږدې شو ډیر توپیر سره لري. کله دغه فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي. نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیدای شي، په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي. هغه څه چې دغه بڼه نوي کوي یو هم پکې مکان دی، یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوي ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوی رنګ او نوی خوند ورکولی شي. په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپله له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مله شاغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموږ په ډېرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي، یعنی کله چې یوه صحنه په دوو جملو کې روښانېدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو. هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړی شي هغه لسو دولسو کرښو ته غځو. کارګر صاحب،
پښتو داستاني نثر کې چې ځینې کسان یو مطلب لرن ایرانی کوي او ځینې کسان یې په ډیرو جملو کې ایرانی کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوي پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنه ته وړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بل خبردار چې چوپړ ویوایم، پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې
زمان ادبیات زیاتره شعری ادبیات دی شعر کرونا او پیړی لرغونتوب لري او ماضی لري خو داستان په تیره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایطو سره، د جامعې، د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنې په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې وخت وو چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لږ وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صرف فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی تر سیمه ای، خپل کور تر سیمه ای، خپل ماحول، د پیدایش ماحول تر سیمه ای ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحتي شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. دې ودارکۍ چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرنی ماحول کې کوم د کوم بیګانګۍ سره د کوم پردیوالي سره مخامخ کیږي دا هم یو تم دی چې تحقیق خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه را بهر شوي لیکوال دوی یوه نوې تیم هم غزولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې په امریکا کې په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کیږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه شته دي.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اشتراک نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هره لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامعې کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه ده کیږي، د پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، د ده فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ دی یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر بدلوي. لیکوال هم داسې دی، یعنی په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت ته راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو راایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیري.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د 1340 کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په انده په درنه د چتینا حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو، یعنی د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره، د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پنځوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري هم جوړښت لري هر څه په دې کې هم تفسیر لري په دې خاطر باندې دا امید به حدا زیات شوی دی
ل کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې د نه تسلیمېږم ناول پاړه اورېدلی شئ خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
افلاطون وایي شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده د اتلسمی پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مه هیروي چې نثر لیکي د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وہی دل اسرا بیل کم زبستا معشوقہ سو سو وار کل کرم سلالے پمی خوشحال ساتھی ترومرا پوڑا وڑا خبر باندی رشی کے ماد سلپ وینو ہر وقت را پال لئی اول خدائی او بیا می تھا تدر سپار لئی یا نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخاری و نازک شہزاد گئی زا دہسکو حسکو خرونو لے و نیم پس تیر می خدیر زمان اکڑا د غزلت می حد لار پیدا نکڑا تور جا سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رشیغم دخلک در سر واخل لے بنایا کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجی لیدا چپستو رو دمینا ایو شاعر کا شبنا دہاس کو غرونو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپ تورور بلدی وہلا سنا دال ہغی وغمے ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغ مو کی تا پیوائی نل شوند نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
لاغلی عزیزی مننه د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغی شي تیرونه د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو دا انځور پیکاسو لنن یو نوي کال مخکې کښلی و د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري نوم یې شزه لسات سره په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجانی رنګه شین رنګ سور زیر کم رنګه سیر زرغون توربخون سرخون سپین او تور رنګونه کاریدلی دي په انځور کې که چیرته څوک دقت وکړي یوه شزه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده والټر یوه فرانسوي موډل وه چې په پیکاسو مینه شوې وه تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده په روسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی د ده تر ټولو قیمتي اثر اته کاله مخکې په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و
پیکاسو په 1881 کال کې په اسپانیا کې وسیشید او د 20 کلونو په عمر په فرانسې کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایتالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 900 میلیون ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 500 کال مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 130 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 4م ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له شاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېشم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کرکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې مناری راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعت کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوري صاحب د بولی د هدف په اړه کدار ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د غوی د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او وسلې د دوی د لپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په ترخم د افغانان راوختل ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی و. دراوستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژبني لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدي ویشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خو ځان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایي، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وسلې ورسي یو 1000 افغانۍ دي دی کډوال ته بیا ورواسته، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ورده کړي نو کیسه به یې ختمه شي او دغه پیسې دي وس کې ورغودې لیکلي. فکر وکړ چې نه 1000 افغانۍ وس ته نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د 1000 افغانیو نه ډېر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې راځه تا خو 1.5 کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځولي دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونی برخه مو کنفرم کړه چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېږم. په نوم دغه ناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و، د دې لپاره یو جالب نوم و. او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویلي چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویلي، ادیبانو د ادب د بن بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړی، یو تهداب کې خود شو یو بنسټ کې خود شو د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو هغه پیغام کینسل کو ورته وي چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي او بل موږ چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کو قرارداد کو او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دی هغه د هیواد لیري د ناروی پوسټو ښار کې اوسېږي هغه له لوري وهل شو چې 3000 افغانۍ و نو دریمه بولی لا نه ده وهل شوې او لامل هم دا دی چې ملګری وایي چې ته بولی ته وخت وټاکه یعنی بولی که ته ورځ او دوه ونه ټاکې نو دا خو بیا بولی نه شوه نو ما ورته ویلي چې نه موږ بولی معین وخت ځکه نه شو ټاکلی لومړۍ ورځو کې م دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځو دا به بیا ونه ګرځېږي بل کډوال یوه ورځ نه ده دوه نه دي نو که سټاپ شي دا بهیر نو زموږ نه به هغه فرصت له لاسه ورکړو نه کډوال خو لا هماغسې را روان دي نو خیر د دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطره به هم موږ دا پروسه وځنډو نو بیا هماغه و چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنج شنبې ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولې یعنې تر اوسه وهل شوي دي درېمې ته په تمه یو او ملګري په دې ټینګار کوي چې درېمه بولي باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته وروسته پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واټساپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګري لولي او که ملګري داسې مشته هغوی ویلي چې فاینل بولي ته په تمه کیږو چې نیلامۍ کې څوک مخکې ځي او بیا ورسره هماغسې رقابت هم وهو
ستاسو پیغام څه دی
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا ده چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دي ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنیز کړي څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وس لري دغه بولۍ کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې هسې کډوالو ته سپارل کیږي که یو سړی غواړي 3000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او بیا پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي نو په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیلابیل رسنیو کې په هغه حق لمن مرکی کړی دي چې دلته غږی نو وخ بډی ونیسي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې پر رقابت او سیالي سره ورشي
له شاغلی نوري څخه مننه په دې هله چټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت چې برلتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
ٹھیک خوب